لپاره ځانګړی شوې ده. دا چې جې لیدل کیږي نه
هڅه
د خبرونه دومره برخه کې درته سپورت خبرونه لرو خو ترغي وړاندې خبرونه طالبان لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورینه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیو کال د لاسرړونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعای یو ځل بیا رد کړی چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وایي جنرال پیټ رایډر د سېشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړې چې واشنگټن نشي کولی چې پر هغه ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده او لمانځه تللې ده. د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نویدا کې ترسره شي. د روسیې د جنوبي سیمې والی وسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکرایني ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې پر روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتل اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لاره خبرو شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامنسکی سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه 14 وشو. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنی سیمه تخپور شي او د بیرنه یو چارو زوکونه د اور د وجل لپاره لاس په کار شوی دی. او رسې خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې د هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصادي په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپا ټولنې سره ټینګې کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوي ونيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنې ټیسټ سیالي تمریناتي کم ته شل کسیز لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د تلولۍ تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلاديش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالۍ او تلولۍ یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. د خبرونه په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې ملممو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 28 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنې ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شلکسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شلکسیزه لوبډله به د روان اگست میاشتې په 28 نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اولته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 29 نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه ده چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیرشا محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې د غزینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونه وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د هندوستان په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 16 نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او ان د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت لمخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 16 د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي رادیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت لوري رسیدلای دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په خبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خوشحالیږي. طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه افغانستان کې مله ټاډاني واکټ ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندګي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید باندې زده نو بخار په صفات ماته بل لار نه پاتې ځم مجبور چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تفریقي
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیګ یا لندن غور لیګ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 204 منډو هدف ټاکلی وو خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیګ یا لندن غور لیګ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیګ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي د څلوي خوريز شلوريز او لساوريز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوريز سیالیو پایلو به تر سره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوريز او شلوريز سیالیو فارمټونه هم تر سره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي خار کې خپل کوربا پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډېره ستره بریا شمیرل کیږي خو د پاکستان لپاره ډېره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هېریدونکې ورځ بللې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاړۍ یې پاکستان ترسره کړې وه 438 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 ناس وزیدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاړۍ پیل کړه د پیل لوبغاړی شادمن اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتن داس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاړۍ کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 150 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اگست په 13مه نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوان لوبغاړو خې ورتیاوي وخودي او خې سیالي پکې تر سره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکخ منډه جوړونکو صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټ واخستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ورده چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې و. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلما پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنا کې موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوړ شوی لوبغاړي له شپږیزې لیگ څخه انتخاب شوی دي. دا ټاکنو پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شلاوریز نه اعلانول واقعیا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې ډېر اګریشن سره بولینګ کړی دا، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی دا، او هر سړی په سایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلوم شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیره منظمه انتخاب وي، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20 اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک سی او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولی هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوی؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی. ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سی دی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خود بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګراوند کې پوره ورځ تیرولای سي او پوره ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولای سي او پلان جوړولای سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي سی یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي نو د غشتون خامخا سي د ضروري ده او نه پوهېږم سي هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نسته، باید ځای په ځای سوي وای ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی وو او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیره ځوانه لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې الته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده. کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیسې کړي دي او شارټ پیچ یې کړی دی او یار کری یې کړی دی. سیدا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شوی دی او کچا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده او شاته تللی ده او سلوري ځای وهلی ده او د کیپر شاته رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي چې هغه دې میچ پیستا او هغه هر یوه برخه یې سده. نو په ټیسټ لوبو کې باید دیشي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد سدا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجیان یې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د هغو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
اخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل مو خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید سدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سي، مطلب اوږد لاړ نه سي. او که چېرته ټیسټ میچ سدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې کڅ راشد او مجيب النستا هم بیا هم کوشش دی وسی سیس دی سپیننګ برخه سیدا لزوان لوبغاړو نه سپیننګ برخه باندې د انتخاب برخه کې ډیر کار وس
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونې زمون خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.